سلامونه، احمد شیبریم در سازی رادو تا دیسات خبرو نبلندی کوم. د پاکستان په پلاسمینه کې د نننۍ چاودنې له امله تر دیرش ډیر کسان وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د پولیسو مرستیال کمشنر عرفان میمون وویل چې په دې چاودنې کې چې د شیعه په جماعت کې شوې ده، یو دیرش کسان وژل شوي او 1090 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا چاودنه د جمعې له لمانځه وروسته وشوه او داسې ښکاري چې تلفات به زیات شي. مخکې تر دې چې د افغانستان خبرو ته مخه کړو، د سیم یو بل خبر لرو. عراقچی او ویتکاف د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره په جلا توګه کتلي. د جمعې په ورځ د ایران او امریکا د خبرو اترو له پیل مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له خپل عماني سیال بدر بوسیدی سره لیدلي. د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویتکاف هم وروسته له ښاغلي بوسیدی سره خبرې وکړې. ایرانی خبری آژانسونو د ایران او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ غونډه په مسخت کې د اټومي خبرو اترو لومړۍ مرحله وبلله، خو ټینګار یې وکړ چې اصلي خبری اترې لا نه دي پیل شوي. په ورته وخت کې وال سټریټ جرنال رسپانې راپور ورکړ چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د مرکزي قومندې سینټ کام قومندان براډ کوپر هم په خبرو اترو کې د ګډون لپاره چمتو دی. دا خبر لا تر اوسه په امریکا یا ایران کې د کوم چارواکي لخوا تایید شوی نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په سهار په یو پیغام کې ټینګار وکړ چې عباس عراقچی د اټومي خبرو اترو او بندیزونو لرې کولو لپاره مسقط ته سفر کړی دی. دا ټینګار هم مهم دی ځکه چې د ټرمپ ادارې ټینګار کړی چې تهران باید د یورانیم غني کول ودروي، د توغندیو پروګرام محدود کړي او د خپلو نیابتي ډلو ملاتړ ودروي. د افغانستان د برښنا شرکت اعلان کړی چې د ازبکستان د وارداتي برښنا مازی یو ځل بیا د تخنیکی ستونزې له امله قطع شوی. د طالبانو تر واک لاندې دغه شرکت ویلي چې د نایب آباد پلخمري لارې په تنګي تاشقرغان سیمه کې د برښنا د لیږد 200 کیلو ولټه مازی شکېدلی دی. تر دې ستونزې وروسته د سمنګان او بغلان ولایتونو ځینې برخې او همدارنګه د پروان، پنشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو ګڼې سیمې له برېښنا بې برخې شوې دي. د برېښنا شرکت ویلي چې تخنیکي ټیمونه د ستونزې د حل لپاره سیمې ته استول شوي، خو د سختو طوفانونو له امله د ترمیم کار لا نه دی پیل شوی. په خوست کې د ګاز ډبې چاودنې درې ښځې وژلې. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماښام د ازادۍ مینې په یو کور کې د ګاز ډبې چاودنه شوې چې د کور درې مېرمنې پکې وژل شوې او یو نارینه پکې ټپي شوی دی. د خوست امنیت قمندانۍ ویان طاهر احرار ازادي راډیو ته وویل له پیښې وروسته امنیتي کسان او د اطفایي منصوبین د پیښې ځای ته د څېړنې او ژغورنې لپاره رسیدلي دي. په افغانستان کې ډیری خلک په ژمي کې د کوټو د تودولو او پخلي لپاره د ګازو ډبې کاروي چې د خوندیتوب د لازمو وسایلو د نشتون له کبله یاد ډبې ځینې وختونه د اور لګېدو او د کورنیو د غړیو د مرشوب لامل ګرځي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
اغلو او خاغلو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سربریم او د آزادی په چپو کې دا خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت بنسټیز شرط دی. انټونیو ګوتیرش څو ورځې مخکې دا څرګندونه په نیویارک کې خبریالانو ته وکړې. هغه وویل موږ په افغانستان کې بنسټیزو موخو ته ژمن پاتې کیږو. لومړی دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د افغانستان بنسټونه په رښتیا هم ټول ګډونه وي او د ټولنې د هرې برخې استازیتوب ولري. دا د سولې د ټینګښت لپاره بنسټیز شرط دی. دوهم زموږ په باور د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو نو درناوی به ساری اهمیت لري. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي دغه سرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې افغانان اوس مهال یووالي، سولې او ثبات اړتیا لري او دا یوازې د واحد حکومت تر سیوري لاندې د واحد رهبری او جدي ژمنتیا لارې تامینې دی شي. د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د خبرو په اړه بحث لرو. را سره ملمانه دي په کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر او د ولسی جرګې غړي اغلې شنکۍ کړوخیل، د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامزپور، او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم او ورڅخه مننه کوم. مونږ هڅه وکړه چې د طالبانو کوم استازی یا د دوی هم نظر هم خبرونه کې راسره وي، خو د مونږ هڅې بریالۍ نه شوې. لومړی وار به اغلی کړوخیل ته ورکو. اغلی کړوخیل، ډیره مننه چې مونږ ته مو وخت راکړی او راسره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه تاسو ته، محترم میلمنو ته او اوریدونکو ته مننه له دعوت څخه. مهرباني.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ځینی خبرې ما دلته کوټ کړې. هغوی د ټول شموله حکومت په تشکیل ټینګار کړی او د ښځو او نجونو حقوقو ته په درناوي باندې، او د ټول شموله حکومت جوړونه یې تلپاتې سولې سره تړلې ده. د ټول شموله حکومت په حق له د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خبره او د طالبانو غبرګون تاسو څنګه ارزوي؟ مهرباني.
مالم دار د خاغلی ګوتریش وختنه یا خبره، او همدارنګ د ټول افغان ولست وختنه ده چې فلان حکومت یا قدرت د وی ګرو سره ده، یو مذهبي فکری ډلې سره ده چې د تبنګ په هیڅ صورت ایا ټول شموله حکومت نسویلې چې طالبان وار وار دا ادعا کوي چې دا یو ټول شموله حکومت او د دې ټول اقوامو نمائنده شته ده پکې. اما زه فکر کوم چې هغه څخه دا تعریف غلط شوی ده، ځکه چې د افغانانو په اند ټول شموله حکومت هغه حکومت ویل کېږي چې د ټولنې بېلابېل قشرونه که قبیم مثلا گروپ نوی جبانی وی مذهبی وی سیاسی نارینه و خزی نکول ده دولت پر جورخ که او پر پریکل که یا پر سیاسی پریکل که یا تصامیم که دی ونده ولدی معنادار ونده ولدی نو اغیط مانگه کوله شو چه یو تول شمول حکومت ولرو او التا دخل که استازی توب که وشی نو دوی که واصلا فکر که چه گویا ده رئیس الوزراء یا معاون ازبک ده پای اغا هم طالب ده، یعنی دوی فقط فکر کوي چې هغه طالب ازبک وي که هغه تاجک وي که هغه وي نو دا ټول شموله سو. یعنی ټول هغه سیاسي قشرونه، یعنی مختلف سیاسي ډلې یا مذهبي ډلې یا د مختلفو افکارو کسان، ښځینه او نارینه، دوی ټول باید په جوړښت کې وجود ولري، په قدرت کې صحیح موسیقي او په پریکړو کې ونډه ولري. نو بیا هغه وخت مونږ ټول شموله ټول شو. دا فکر دا دوه تعریفونه له دوی څخه غلط شوي دي، او نو زه فکر کوم چې د ښاغلي ګوتریش او د افغان ولس غوښتنه یوه غوښتنه ده چې افغانستان به هغه وخت واقعا یو ټول شموله حکومت ته رسیږي چې په دې کې ولس تصمیم ونیسي او د مختلفو ګروپونو، قومونو، ژبو، مذهب، افکار کسان وکړی شي چې په قدرت کې بدون کوم توپیر یا تبعیض دي شامل سي او فعال او معنادار رول ولري.
ډیره ډیره مننه اغلی کړوخیل. بیا به هم تاسو ته راشو ډاکټر صاحب مختار را سره دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړه او موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
مننه محترم سرور صاحب، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب، ټول شموله حکومت د څه ډول میکانیزم لري امکان لري تامین شي؟ انتخابات، شورا، بل ډول څه فکر کوي؟
تر ټولو د مخه کوم د افغانستان اوسنۍ حالات ته وګورو، او د افغانستان دا اوسنۍ نړیوال انزوا ته وګورو، او داسې یو نظام په افغانستان کې حاکم دی چې هغه د خپل ځان پرته د افغانستان د خلکو هغه اصلي بنیادی اساسي انساني بشري غږ نه اوري. غوره لاره دا دی چې اوس په افغانستان کې د ټول شمول په معنا یو ستره لویا اجماع جرګه مستراسي، او دغه جرګه هم داخلي او هم نړیوال حمایت ولري. په دې صورت کې بیا کولی شو وړاندې فکر وکړو چې آیا طالبان حاضر دي چې یو ستره لویه جرګه په افغانستان کې ومني؟ آیا طالبان د افغانستان منافع او ترجمن دي؟ آیا طالبان د افغانستان منافع او ته په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان د نړیوال انزوا سره مخامخ دی، آیا طالبان دې مسایلو ته ګوري؟ په دې اساس شرایط داسې دی چې که طالبان یو ستره لویه جرګه ته منلو وړ ورتوي او زموږ غږ واوري، د خپل ملت غږ واوري، زه فکر کوم دغه میکانیزم به د افغانستان لپاره کار وکړي. دویم، د انتخابات یو ښه پروسه دی، اما تر هغه چې یو ستره انتخابات منځته راځي، طالبان کولی شي د احمد شاه بابا په څیر یا د میرویس نیکه په څیر د نورو شخصیتونو په څیر یو ستره جرګې ته غاړه کیږدي او د افغانستان منافع ته وګوري. د افغانستان منافع په دې کې نه دي چې موږ باید یو نړیوال انزوا کې اوسېږو، د نجونو ښوونځی او پوهنتون یې تړلی وي، د خپل روایت نه پرته د بل چا روایت ونه مني. اکثرا دغه نقدونه چې کیږي د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دي. زه فکر کوم کوم میکانیزم چې اوسنۍ شرایط زما په انو باور دادی چې که یو ستره لویه جرګه منځته راسي او دغه لویه جرګه د یو اجماع په څیر راسي چې هم په داخل او هم په خارج کې ټول افغانان یو نړیوال حمایت هم ولري، د افغانستان لپاره به مفید، مؤثر او اغیزمن وي. بس
مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم تاسو ته راشو. طالبانو تل ټینګار کړی چې موږ د افغانستان منافع ته ژمن یو. هغوی وایي چې بعد لو کلونو رئیس افغانستان اوس د یو قیادت د یو حکومت تر واک لاندې راغلی، خو دا خبرې د بحث وړ دي. کاشکې د طالبانو کوم استازی راسره وي یا د دوی هم نظره چې د خبرو ته غبرګون ښودلی وي. په هر صورت ډاکټر صاحب، محمد ابو الاحرار رامیسپور هم را سره ملمه دی. رامیسپور صاحب، ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت را کړی او تاسو هم موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه او نیکی ګیلی تاسو ته، ګران خوري جناب سفیر صاحب، کاروفین صاحب او ډاکټر صاحب پاتف ته او په مزر سره سی ډاکټر نایم استاد پات شوی متر اوس ډاکټر نایم اخستی. مننه،
ډیره مننه چې زه مو تاسو کړم. استاد، تاسو څه فکر کوئ چې ټول شموله حکومت په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې د څه ډول یو میکانیزم لاره راتلای سي او تامین دی سي د خلکو استازیتوب په حکومت کې؟
مننه. اول خو دې ته به وګورو چې ولې موږ پراخ بنسټ یا عام شمول حکومت ته ضرورت لرو. په دې کې کوم شک نشته چې په دغه څلورو کلونو کې همیشه موږ او تاسو دا گزارشات اوریدلی وو چې په افغانستان کې په اوسنۍ وضعیت کې نیمګړتیاوې موجود دي. نیمګړتیا خو یو ملي مشروعیت ده، بل بین المللي مشروعیت ده، بل هغه په تاریخوالي یا هغه کارونه چې په افغانستان کې ترسره کیږي او د خلکو د منلو وړ نه دي، خصوصا د ښځو په ارتباط چې کوم مسایل جریان لري. د دې په ارتباط چې د ملګرو ملتونو سره منشي هم دا هیله څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې پراخ بنسټ حکومت جوړ شي او ګاونډي هیوادونه هم وخت تر وخت دا مسله مطرح کړې ده. پخوانی تجربه دا ښیي، پخوانی تجربه چې موږ وایو هغه د بون پروسه چې کله په 2001 کال په افغانستان کې د یو نوی پړاو زمينه مسایره کړ، هغه وخت تجربه دا ښیي چې متاسفانه دغه پراخ بنسټ حکومت چې هغه وخت هم مطرح شو په هغه طریقه چې د افغانستان ولست هم درلود هغه رقم پلی نه شو. مثلا هغه کسان چې مخکې په قدرت کې وو، په قدرت کې داخل شو او د قدرت نه سوء استفاده وکړ، افغانستان یو مستقر سولي او یو مستقر حکومتداري خواته حرکت و نکل. متاسفانه چې بالاخره دا اعلان شو. نو اوس چې موږ میکانیزمونو ته ګورو چې کوم میکانیزمونه او فکتورونه باید په دې کې عمل وکړي، مخکې راته صاحب هم اشاره وکړ، یو خو هغه د موږ او تاسو ملي میکانیزمونه دي چې یو جرګه باید جوړ شي، بل مثلا د بینالمللي ټولنې همغږي حمایت دا ډېر اړین دي. خو د دې تر څنګ کې موږ یو د ګزار مرحلې ته هم ضرورت لرو. د ګزار مرحله هغه مرحله چې هغه مقدماتي چاره باید ایجاد شي تر هغه چې یا د لوی جرګې له لارې یا د کوم میکانیزم چې افغانان ورسره توافق وکړي زمينه مسایل چې بیا افغانانو لپاره بیلابیلو قومونو ته، ګروپونو ته، سیاسي کسانو ته، سیاسي ګروپونو ته زمينه مسایل چې د افغانستان لپاره د پراختنسټ حکومت باندې دوی سره ګډون وکړي.
مننه استاد. ربه شو اغلی کلوخیل صاحب ته اغلی کلوخیل صاحب تاسو څه فکر کوئ رامسپور صاحب اشاره وکړه چې د بوند کانفرنس په نتیجه کې کوم سیاسي تشکیل په افغانستان کې رامنځته سو هغه د ټول شموله د حکومت د تاسیس د هڅو په چوکاټ کې خو ورسته تجربه بریالي ډیره نه و تاسو فکر کوئ چې ولې اوس طالبان د دغه سي یو حکومت له تشکیل نه اندېښنه لري وی وای چې واحد حکومت او چې ژمنتیا ولري اوس وخت کې د افغانستان ګټې تضمینولی شي
طالبان خو معلومدار اوس په قدرت کې دی او هغه څوک چې په قدرت کې دی کلم نه غواړي چې نور سره د خپل هغه صلاحیت شریک کې دلته مسؤلیت څوک نه اخلي فقط صلاحیتونه څوک غواړي چې ځان ته ورکړي نو د طالبانو همدې خاطر د مخالفت کوي او همیشه یو مثال ورکړي چې ګویا پخوانی حکومت کې مفسدین و یا پخوانی تجربه ناکامه وي نو ځکه موږ هغه ته غاړه نه ږدو الان چې دوی په خپله د دوی په توافقنامه کې د منلې وه چې په افغانانو سره به کښېني ځکه چې هغه وخت کې د زلمي خلیزاد په حمایت باندې دوی د افغانستان حکومت به برخه که یا اتصاح مرنک پا دوهی پا مذاکراتو که نال تخو دوی دامنه لوا چه باید ولس را بکینی او پریک را بکوی او دیو اسلامی حکومت جرول دپاره اما کلیس دوی دفتن دا قدرت لاس را ولی نو بیاوی چه وزخو منگا قدرت ورسی نو منگا ضرورت هم نلرو نو با دی پوشی چه حکومت کبی دا 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 د فرانسانه او د ولس د پاره باید وي دا د خپل د یو د ګرو د پاره نه دا او نه حکومت د چا یو شخصي ملکیت ده چې هر رقم وګړي هغه سره برخورد وکړي که موږ فکر کوو چې د بون تجربه ناکامه او موږ باید له ناکامو تجربو نه زده کړو هغه نیمګړتیا یا نقایص پکې وو هغه باید رفع شي نه دا چې مثلا ټوله پروسه موږ رد کړو اما زما په نظر باندې هغه چې د افغانانو ترمنځ بین الافغانی مذاکرات یو مهمه مسئله ده چې که د بند متوجه اوسو خالتو اکثر مغا کسان چې په اصلاح جهادی تنظیمونو کی و یا دلی و مغا دعوت شوه وی اما دازل با دغا فرمول تکرار نچی زکه چې او بخش که دیش روی کسان اوسیگی اما دلت افغان ولست دلت صاحب فکر کسان دی دلت مثلا قانون پوهان دی استادان دی مدنی طولن دی زوانان و حرکتون دی قومی مشران دی اینه د افغانستان هیت برخ یا قشر باید محروم نسل لدی تصمیم نیوله حتی قومی لگه که ولو چه اگر دی افغانستان یا کسان لکه هندوان و سکان بعد دی حق ولری چه زکر چه دی پا ده حد تحول که بعد رقم صدام ولی دله اما افغانان در ضرورت تنگه چه رامسپور سای بوله چه رو گزار مرحله ده منگا مغا در گزار مرحله زا فکر کم چه تنگه منگا یو بل تقوات شو منگا تنگه خپل در دونه سر شریک کو اما غا دی افغانان سرمان یو خپل منجی ناس ده که باید ملی طولانه دیگه احتمام وکی اپا دی مسئله سر خبر وکی حقا ناکام تجربه یوی خواده که او کوشش وکی چه توک نور بی بخری پات نشی اگه پخوانی قلدوری یا زورگوی چه ولا دومره جنگونه میکردی لکه طالبان چه چومره مینونه انفجار ورکردی اگه باید ده حق ولری اگه حق ولری نور باید پاساس جنگ اگه دویس جهاد که اول دوره جهادی و یا دوم دوره جهاد دا بد میار ده قدرت ترسیدلو نوی بلکه هغه کسان چې واقعا د دې بلتیا ولري ښه سوابق بلدي پاک کسان بي او مغول لپاره د فرصت یا برابر شي چې یا موقت یا اوږد مهاله دورې ته د میکانیزمونه مو څنګه چې تاسو مخکې سوال کړی کېدای شي بیا په دې باندې باید خبرې وشي اما شروع آغاز بین الافغاني مذاکرات او افغانان باید بالاخره خپله تصمیم په خپله ونیسي چې څنګه دا مشکل حل کولی شي په شمول د طالبان او طالبان باید دا ومني ځکه چې په توافقنامه کې دوی دا منلې ده باید د فیصلې نه سرغړول ونه کړي او دا یوازنۍ لاره ده چې بله لاره نشته ده ځکه جنګ رای حل نه ده ځکه جنګ کې بیا افغانان وژل کېږي او ژوبل کېږي طالبان به بالاخره یو وخت کې غاړه کړي بیا به ډېره ناوخته بهتره چې په شروع کې د مسله د خپله آماده شي او شروع وکړي چې څنګه افغانان نه واوړي
ډیره ډیره مننه اغلی کډوخیل تاسو د دوهې توافقنامې ته اشاره وکړه حتی د دغه دوهې د توافقنامې لمزه مخکې مونږه څار کاوه چې دغه توافق نامه کې څه دي ارجنسون مکتل ا دچا خبر سترګي وغوغو څه څه دي پکې ورسله لدې چې لاسلیک شو بیا هغه بین الافغاني خبرې پایل سوی د بین الافغانی خبر پایل سوی او څه ځان ورسته لکه څه فکر کوم څو غونډه دوام وک بیا یو دم قطع سوی د خبرې ولې قطع سوی د ښکارې چې طالبانو د بیلا بیلو ډلو غوښتنې کله چې وارزه ولې ویلې دل چې د دې ترمنځ توافق نه راځي او په دې کې د وخت زیاده نو ځکه د بین الافغانی خبرو سم خوړو ستاسو نظر
ز فکر کوم چې د پریکړه سره یو صادقانه برخوردونه شو شای په دې کې ځینې لوبغاړي به وو چې هغه د منطقې نه وو که د فرا منطقې نه وو دوی ته یو شان ته ډاډ ورکړی وو او دوی په هر خبره باندې مثلا دوی په خپله طرزالعمل باندې کار کوو چې څنګه دا خبرې اترې آغاز شي څنګه چې کلاوي سره موږ خبرې کولې هغه ویلې چې مثلا ایو خبر چې موږ واجو چې به باندې موږ د پاکستان په پښتنو کې نه سي جوړل چې پاکستان کې به وایو برکو دوه میاشتې به مرکو درې میاشتې به مرکو ان سه په فکر کوم چې برخورد درست نه و ځکه چې هغه تعهد موجود نه وي هغه هوډ موجود نه وي چې واقعن یو اساسي حل دی جوړ جالي لپاره پیدا شي نو امدار کوم وخت کوشي او وخت رول قال امدار دا چې نن په کوم وضعیت کې چې ولس او خپل طالبان قرارات لدی دی په انځو واکې دی دنیا پر اسمت نه پیژني په بعد اقتصادي حالات کې د پاکستان ورور باندې گزارونه کې نه مشروع غوښتنه لدی زوزیاتای کې ګینو دا ټول حالات چې مثلا کله چې تاسو خپل ولس لپامه وو خو سه یو تحمیت قائل نه سه خبر ته کنه نه خو په لبه دغه یو حالت وینو زه فکر کوم چې الټر سه به خوردونه شو او چې فکر کوم چې څنګه دې سره یو سیاسي لوبه وکي او دې سره سیاسي لوبه وشول او غلطه لوبه وشول
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار تاسو څه نظر لرئ چې د بین الافغانی خبرو یا ډیالوګ په قطع کېدو کې څوک ډیر پړ دی طالبان که افغان سیاسیون او ډلې
زما باور دا دی چې ټول جهتونه طالبانو ونشو توانه دلې چې دغه مذاکراتو کې د خپل ځان نور افغانانو ته د احترام پوستر بو او د افغانستان د قضیه او د معزلې د حل را دا دی چې طالبان دې ټول افغانانو ته او ټول اکادرو ته چې د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي یا د افغانستان د جغرافیه نه د باندې دي پرته له توپیره باید د دوی نظر واوري او د احترام پوستر ورته وګوري او دویم موضوع چې تر ټولو مهمه کې اجازه راکې د بون موضوع مطرح شو
مهرباني
بون کې تر ټولو غټ مشکل تاسو زما غږلري
bale bale تاسو غږلرو مهرباني
د بون کې تر ټولو غټ مشکل دا و چې مخکله د نړۍ چې امریکا د بون جلسه کامیاب کی افغانستان اشغال او د اشغال د افغانانو لپاره د منلو وړ نه و عبد الهاز د جمهوریت نظام تر ټولو غټ مشکل دا و چې پر داسې ډونر ته کې کړیو چې هغه د خپل ستراتیژیکو اهداف لپاره افغانستان تر غلیو د لپاره نور غلی چې افغانستان یو داسې ځای ته ورسېږي چې د افغانانو لپاره مفید مؤثر وي او د افغانانو د ملي ګټو پر وړاندې کې ټول افغانان په اجماع کې راټول شي
خو ډاکټر صاحب
خواته د
ډاکټر صاحب او به کوي ما تاسو خبرې قطع کړي تاسو د اشغال خبره وکړه خو مخکل دی چې امریکایان یا د ناتو ائتلاف افغانستان تراسي په امریکا کې بریدونه سي او په نیویارک کې او کله چې دوی راتلل د امنیت شورا پریکړه هم سی وو نو بیا څنګه اشغال
دغه مساوبینو او طرحانو ترشا د 911 د طرحانو ترشا افغانان قربانی شول او د داسې یو جګړې قربانی شول چې لکونه انسانان د دواړو په وژل سود د امریکا تر ټولو غلطه ستراتیژي دا و چې په آزاد خپلواک ملک حمله وکړ او بیا یې د افغانستان په مالسکی په ډیرو ګروپونو باندې پنګونه وکړل تفرقه ملي تلمن وه افغانستان په صوبر وېشل سو افغانستان کې مواد مخدر ډیر عظیم سایت ورسید په دې لحاظ افغانستان د خلکو هغه سایکالوژي او رواني دا نه دی چې هغه اشغال ومني او افغانان په 9/11 کې هیڅ لاس نه درلود. بل موضوع دلته راغی د اجماع په حق له هو د قطر مذاکرات د طالبانو او امریکایانو د جمهوریت درې وړ په دې کې مسؤلیت لري، ځکه په جمهوریت کې داسې استازي چتون درلود چې هغه نه غوښتل شي مذاکرات باید کامیاب شي، هغه دوی په جګړه کې خپل بقا لیدل. متاسفانه چې په ډېرو ځایونو کې دا په واقعیت باید ووایي چې د پښتنو ونډه په نظام کې ډېر لږ و، زندانونه د پښتنو ډک وو، کورونه یې وران شول، جوماتونه وران شول، خلک د انزوا سره مخامخ شول. که طالبان غواړي رښتیا هم چې د افغانستان منافع ورته وي، هماغه چې ستاسو تر نوم میلمنو ویلې، د افغانستان ملي ګټې یو دا دی چې باید طالبان یو اجماع ته غاړه کېږدي، او دویم دا نړیوال مسؤلیت دا دی چې طالبانو باندې فشار راوړي، فشار اقتصادي فشار وي، فکري فشار وي، او طالبان باید دې ته اړ شي چې بین الافغاني مذاکراتو تراشي، که تر هغه پرې طالبانو بین الافغاني مذاکراتو ترانشي زه فکر کوم د افغانستان ملي ګټې به تر پښو لاندې وي.
مننه.
بل افغانستان په یو نقطه وایم، افغانستان طالبان غواړي چې د افغانستان بقا ورته مهم وي، او دا غواړي چې په دې سیمه کې سرجي پولیټیک او ستراتیژیک لوب روان دی، د افغانستان بقا په دې کې دی چې طالبانو زر تر زر یو ستره لوی عظیمه جرګه راوغواړي او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغواړي، او دا د طالبانو لپاره هم مفید دی او د افغانانو لپاره هم، او افغانستان به د نړیوال انزوا نه هم ووسی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار. استاد رامیزپور، څه فکر کوئ که بین الافغانی خبرو په دوحه کې څلور کاله مخکې دوام کړی وای، وضعیت به اوس بدلو؟
دوته کې په دغه کوم څه متاسفانه دا د بین الافغانی خبرې چې کوم د دوحه په مذاکراتو کې باید چراغلی وای او باید هلته شروع شوی وای، متاسفانه هغه رقم چې مطرح شوی هغه هیڅ کله عملي ونه شو. زه خپل هلته د ملګرو ملتونو د ټیم د استازو په چوکات کې زه ناظر وم، هلته تقریبا اویا ورځې زه عملته دی.
د همدې لپاره مې استاد له تاسو نه پوښتنه وکړه چې تاسو هلته وای.
مننه. او مخکې د هغې نه هم په 2015 کې د پوګواش بین المللي سازمان لخوا تقریبا اورنۍ بین الافغاني خبرې اترې ما هلته دوحې کې لید کړی و درې ورځې، او په هغه کې همدغه مشران چې اوس په کابل کې ناست دي طالبانو د دوی تقریبا اته تنه ډېر عمده کسان هلته راغلي وو. د افغانستان لخوا هم ځینې کسان و، دوی هغه وخت کې دا مطرح کول چې موږ هیڅکله د قدرت مونوپولي یا د قدرت انحصار نه غواړو. یعنی دا جمله د ما په یاد چې چا ویلی وو، څنګه ویلی وو، څومره په صراحت سره ویلی وو، او دا تقریبا یو رقم خوشبینی هم پیدا کړی وو د افغانانو په منځ کې. حتی د افغانستان هغه حکومت هم هغه وخت په دې باندې په تمه وو چې بالاخره دوی په دې باندې یو واقع بینانه دینګاه پیدا کړي او نور افغانانو سره په مشارکت کې داسې یو نظام به رامنځته شي. متاسفانه دا خبرې اترې په جنیان کې چې باید شروع شي وایي، هیڅکله زه شاهد نه وم چې په واقعي توګه د افغانانو په توګه دوی یو بل سره ناستوایي او یو بل سره هغه مشکلات او مسایل مطرح کړي وایي، هیڅکله دا عملي نه شو. متاسفانه او بلاخره ناکام شو. دوم پلاو هیڅکله عملي نه شو چې په ترکیه کې قرار پدې و چې دایر شي، او همداسې پاتې شو. ورځ په ورځ وضعیت خرابېدو خواته لاړ، نظامی پرمختګونه او شو، بندیان خوشی شو، بندیان به تجاوبات خواته لال، دوی بالاخره قدرت ډیر ضعیف شو، امریکایان هم ووته او افغانستان سقوط کړ. زه دا وایم چې په دغه مسله کې افغانان ته دا لازم ده چې افغانان یو بل سره سوچ وکړي، خصوصا دا موجوده حاکمیت چې یو واقعیت دی، یعنی واقعیت دی، هغه هم افغانان دي، دوی هم یو شعار درلود، دوی هم یو داعیه درلود، ارقم چې وو یعنی د دې په مقابل کې هم په ملیونونو افغانان وو، اوس هم ملیونونو افغانان دي چې دوی اکثریت خاموش مونږ ته وایي چې اوس نه وایي. دوی ناظر د حالات ګوري چې څومره مشکلات دي، څومره کلاون دي، ولی نن سبا په افغانستان کې ګوري که افغانستان غواړي چې مثلا یو سیال سي نور دنیا سره، ګاونډیانو سره، په منطقه کې، په سیمه کې، او افغانان یو آبرومندانه ژوند پیدا کړي، خپل حقوق ترلاسه کړي، مدني حقوق، سیاسي حقوق، اجتماعي حقوق، بشري حقوق، قوانین دلته پالیسی، عادلانه قوانین په افغانستان کې پالیسی، افغانستان خپل هغه کرکټر، هغه وجاهت او حیثیت جنرالي هوادونو په منځ کې پیدا کی، او دی هغه پسند کې د افغانان خپل حیثیت پیدا کوي، د ځوانانو لپاره زمینه د کار پیدا کوي، د تعلیم د پرمختګ د پیشرفت او توسعه زمینه پیدا کوي. نو که چیرې دغه موضوعات ته افغانان رښتیا په توګه سوچ وکړي او فکر لري او هیله لري، نو ضرور ده چې یو واقع بینانه چوکات دلته باید هغه باندې سوچ وسي، او هغه واقع بینانه چوکات د جوړېدو لپاره مونږ ته دا ډېر اړین دی چې باید یو پراخ بنسټ، یو عامه شمول حکومت او نظام په افغانستان کې رامنځته شي، نه هغه رقم چې مخکې د ما خورشین کجان هم ورته اشاره وکړ، چې نه هغه رقم چې بیا هغه جنگ سالاران، بیا هغه مفسدین، بیا هغه کسان چې د قدرت نه سو استفاده کړی ده او اوس په دنیا په ګوډ ګوډ کې په عیشو اشتاد باندې دوی وخت تېروي، نه هغه کسان بیرته په قدرت کې راسي، بلکې هغه رښتیا افغانانو ته، هغه کسانو ته چې افغانستان ته ژوند دي او غواړي چې دلته یو اسلامي ملي عدالت پر بنسټ باندې ولاړ یو حکومتداری رامنځته شي، چې د افغانستان حیثیت او د افغانانو حیثیت بیرته اعاده شي.
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور. تاسو د دوهې خبرې له نږدې څارلې دي، له تاسو نه په دې هکله نورې پوښتنې هم لرو. یوه دا چې ولې د صدافتن د خبرو بهیر ټکنای سو او نظامی پیخو او احداثو ډیر پرمختګ وکړ، طالبان راغلل، اکثر ولایتونه ونیول، هل ته بدوه کې څه پیښیدل؟ یعنی خبرې ودرې دي، علت څه وو؟
اساس خبرو کې چې کله دغه لومړی پلاو هم ډېر ستونزمن وو د تاریخي لحاظ نه، ځکه چې بندیان د خوشي کېدو په حالت کې وو. په اوله مرحله کې باید 15,000 بندیان خوشي شوی وای، حکومت بندیان خوشي کړي، اوس بندیان پاتې وو او طالبان هم نه غوښتل چې تر څو چې هغه اخر نه بندي.
استاد
مایلس شو دا
استاد دغه روسی جملې کې او بخې دغه روسی جملې کې بیا تکرار کړي، په بخنه غږ مو قطو وصل سو مهرباني.
بله په لاین کې اسو دي شته. زه فکر کوم چې مسائل خو یو مسله دا و چې بنديان شرط په موافقت نامه کې باید بنديان خصوصي او د بنديان د خوشي کېدو ونوسه قرار پدی و چې د مارس په میاشت کې خبري اترې پیل شي، پر اساس هم د مارس کې لکه چې بنديان به خوشي کېدو لیک ځان پکې راغی چې کسان پاتې او طالبان هم حاضر نه و چې دا خبري اترې پیل شي، تر هغه چې ټول بنديان خصوصي کې یو کسان پاتې شي خبري اترې نه کېږي. دا هغه خبره ده چې مناسب برادر هلته د دوه په معاوي دګر کې مجلس و شوزي او د ملګري ملتونو مشر
استاد
راغی او دا اخرنی شرط دوی وو. بل اخر هغه بندیان هم خوشی شو، د قطر هیواد اخرنی بندی هم هغه ته زمینه مساعد کړ چې قطر ته میستسي موقتی توګه او خبرې پیل شو. خبرې چې پیل شو د سپتمبر په میاشت کې، د 12 د سپتمبر و چې خبرې اترې بعد پیل شوې وای، رسمي فتوا وسو. اما هیڅ کله دا د خبرې اترې هغه رقم چې لازم وو، مثلا تاسو فکر وکړئ او د دولت دلیګیشن یا حیاتونه په یو محل کې دوی راتول وو د شرق په هوټل کې، خو هیڅ کله داسې یو د ګرمي د احساساتو د افغان توپ هغه احساسات د دوی په منځ کې ما و نه لید. متاسفانه یو دوه جلسې دوی کړي وو، هغه هم د قطریانو د میزبان په وساطت سره، او نور داسې هغه انګیجمنت هغه قوي یا اکټیو مشارکت په غوندو کې دا موجود نه و. متاسفانه د زمينه دا و چې بندیان خوشی شو، بندیان بیرته لاړ، خلاف د هغه تعهد چې سوی و چې دوی بیرته جبهه ته نه ګرځي، دوی لاړ بیرته خپل توپک جی کړ، دوی جبهات لاړل، د جبهات وضعیت ډیر ګرم شو، دوی هر ورځ پرمختګونه کول او دا پرمختګونه داسې یو احساس طالبانو ته پیدا کړ چې نور ضرور نه ده چې موږ داسې هر ورځ خبرې وکړو، خبرې د پاره دلته انتظار وباسو، داسې راځي چې زمان کمایی کو، وخت کمایی کو او حالاتو ته انتظار شو او همدغه رقم هم وشو. او د بل خوا هغه کوم نظامي کومکونه چې لازم و حکومت ته یې ونه رسید، او امریکایان هم یعنی په دې باندې مصمم و چې خپل قوتونه وباسي، او دولت فکر کوله چې امریکایان به د قوت نه باسي، ا د اقل سوزره عسکری به وساتي افغانستان کې، او دا نظام به همدغه سندیم نیمګړی به پاتې شي. نو دا دلته یو رقم شک موجود و، هم د نظام سلخوا دوی فکر کوله چې پاتې کیږي، متأخن په دې نه و چې ټول امریکایان او ټول قوت افغانستان څخه وځي، او طالبان په دې باندې یو څه مطمئن شوی و چې اوس بندیان خوشی شوی دي، جبهات ګرم شوی دي، او موږ پرمختګ خواته روان یو. دول ټول دغه ټول عاملونه د دې څو چې مثلا خبرې اترې هم کوم نتیجه ورنکي، وخت هم ځان پکې راسي او طالبان قدرت ونیسي.
ډیره ډیره مننه استاد رامسپور. راوښو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ورستیو خبرو ته بزل بیا. خغلی ګوتیرش ټول ګډونه حکومت تلپاتې سولې لپاره شرط ګڼلې. دا څه معنی یعنی ک ټول شموله حکومت نوي تلپاتې سولې نشرات لې کڅنګه اغلی کډو خیل ک تاسو جواب وای یا سولې دوام نه
کوي؟ نه نه ګوره چې کله چې یو ټول شموله حکومت راسي او ټول کې عدالتانه برخوتو شي د قانون په وړاندې ټول یو شانته ریوی حق ولري د څه نه وی چې لکه یو ګروپ استري لکه څنګه طالبان چې اوس په ګروپونو یا په طبقاتو باندې تقسیم کړي کله چې مثلا د هر ګروپ یا ډلې یا قشر کسان په قدرت کې شامل دي بیا هغه نور بهانه یا دلیل نه جوړ دی شي چې مثلا حمایتونه کوي نو دغه به د ځکه چې هغه د نظام برخه ده د هغه استازیتوب مثلا په سیستم کې موجود وي په دوسر په زیاته نه کېږي دوی حقونه به خوندي پاتې کېږي مملکت به سرمایه ګذاري کېږي پیشرفت به راځي اقتصاد بهتره کېږي اختلاف کمیږي تاوتریخواله یعنې کېږي قانون حاکمه کېږي نه دا خود په خود مملکت ثبات او د ټکاو خواته ځي کار به پیدا شي روزګار به پیدا شي دنیا به مطمئنه شي افغانستان هم پرسم تو پیژندل شي بانکي سيستم به جوړيږي او بلخره خلک سرمایه ګذاري کوي هغه چې خپل سرمایه ویستلي کې دي شوګي به تر وي که حساب په اوله سو خلک اوسګار پیدا کی هر څوک په سيستم کې موجود بیا خو دلیل نشي کېدل شي په خلاف په سایت راز وسی احتجاج وشي تظاهرات وشي شورش پیدا شي یا نظام تخریب شي یا مصالحانه مبارزه وشي نو دا خود په خود باعث سبب کیږي او هغه ټول افراطی ډلې او تنظیمونه یا افکار چې مثلا غواړي منطقه نامنه کې یا نور ته مشکل جوړیږي خو خود په خود د قانون حاکمیت لاندې راځي او نور دوی داسې فعالیتونه نشي کولی قاچاق د مواد مخدر به کنټرول شي اختطاف د انسان دغه ټول کسې قانون حاکمه شو نو دا خود په خود سبب دی کېږي چې مملکت ثبات خواته ولاړ شي نو دا بالکل دا یو د پایله به مثبته وي او یوازنۍ لاره همدغه ده بل هیڅ لاره حل دی د افغانستان اوسني مجلې ته نشته دی
ډېره ډېره
مننه چې زور او توپک نه کار واخلي ولس په توپک باندې شي کنټرول دی له ثبات هم نشي راتللی
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب مختار په دې ورستۍ کې د همدغه ټول شموله حکومت د ترم یا تعریف پاکله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی صاحب پختل سوی وو هغه ویلي وو خبریال ته چې تاسو په سیمه کې د ټول شموله حکومت مثال راکړئ چې موږ مامغه حکومت جوړ کړو دا هم ویلي چې هتا په امریکا کې هم ټول شموله حکومتونه نسته هلته هر ګوند چې بریالی سي که جمهوریت پلوي که دیموکرات هغه خپل کسان واکمنۍ ته رسوي د دغه څرګندونو په اړه تاسو وایست وایست ډاکټر سي مختار
اول فکر کوم متقی صاحب د توپیر باید ولري چې د افغانستان ټولنه او د امریکا ټولنه فرق کوي هم په سیاسي فکری او هم په ایدئولوژیک لحاظ دویم دا ده چې په امریکا کې یو نظام د تجرأت نه لري چې د نجونو ښوونځي او پوهنتون په امریکا کې یو نظام د حق نه لري چې میډیا محدود کړي او د خپل انډیوال او مرکزي نپراته هیڅ چاته د حق ورنکړي چې خبري وکړي په امریکا کې خلک د حق لري چې اعتراض وکړي او د حق لري چې د خپل ملي ګټو پرانا کې د حکومت نه پښتنه وکړي په افغانستان کې داسې سوچ داسې کوم اداره شته چې د طالبانو د مشر نه پښتنه وکړي چې د افغانستان د ملي ګټو پرانا کې افغانستان ول انسوا کې په دې لحاظ د متقی صاحب خبري علمي سیاسي او فکری بیس نه لري فقط انحصاری بیس لري افغانستان کې انحصاری او استبدادي نظامونه کار نه کوي طالب که رښتیا هم په افغانستان باندې زرسوزی او په افغانانو باندې زرسوزی دی او ناپېلې ستراتیژیک او توازن سیاست په نتیجه کې د چینایانو او د روسانو د ستراتیژیکو اهدافو قرباني زار نه کوي په دې معنا چې افغانستان اوس د غرب سره په تقابل کې راځي افغانستان لپاره په ستراتیژیک لحاظ مفید او موثر نه دی افغانستان باید د شرط او د غرب د روسانو د چین او امریکا په اړه یو متوازن بهرنی ستراتیژي او سیاست. بل موضوع تر ټولو مهم دلته دا دی چې طالبان بهرنی سیاست څه غلط دی چې تر هغه وخت پرې چې ته ملي مشروعیت و نه لري د افغانستان ملي منافع او ملي ګټې تعریفولې نشي. هغه وخت کې ته ملي ګټې تعریفولې شي کله چې د یو اجماع تر سوري لاندې ته خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه اخیستي او کله چې ته مشروعیت داخلي مشروعیت و نه لري نړیوال مشروعیت حاصلولې نشي او ستا هر سرګندونه د افغانستان د ملي ګټو لپاره مفید او مؤثر نه دي. په دې لحاظ د امریکا ټولنه او د افغانستان ټولنه فرق لري. بل موضوع دلته د افغانستان کله چې موږ ملي ګټه وایو د افغانستان ملي ګټه دا وایي چې باید ملي اجماع د مستر د افغانستان د ملي ګټو بهیر او دریز او غوښتنه د ملت دا دی چې افغانستان د نړیوال انزوا نه اوسي. په افغانستان کې د نجونو حق د تعلیم او تحصیل ودی. افغانستان د خپل ناپېلې سیاست لپاره یو تعریف ولري. افغانستان د نورو استخباراتي جګړو محور او منبع ونه ګرځي. افغانستان کې د بل پراکسي وار مانسترانه د هغه صورت کې کیږي چې طالبان خپل ملت ته مراجعه وکړي او د ملت اصلي آدرس خپل افغانان دي. که طالبان د افغانستان د ملت غږ واوري په یو ناپېلې سیاست منتج شي د افغانستان د نجونو ترانځي او پانتون خلاص کړي یو ستره عظیمه لویه جرګه تر غاړه کې دي د افغانستان لپاره هم مفید دی او د طالبان نظام د بقا لپاره هم.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. رابسو استاد رامیس پور ته. استاد طالبان وایي چې د افغانستان د سیاسي تشکیل څرنګوالي دا یو داخلي مسله ده چې څرخه حکومت وي څه ډول حکومت وي څومره پراخ بنسټ وي د نړیوالو قوانینو او حقوقو اړخه. آیا څه فکر کوي چې ملګری ملتونه کولی شي د حکومتونو د جوړښت په اړه سپارښتنه وکړي کنه؟ رامیس پور صاحب
مننه. پدې کې خو هیڅ شک نشته چې ملګری ملتونه د یعنی هغه د هیوادونو سیاسي حاکمیتونو ته او حقوقي حاکمیتونو ته احترام لري او د دوی ټول هغه داخلي ساختارونه او قوانین ته ژمن دي. دا یو ډېر حقوقي مسله ده. مثلا اوس فرض کړئ چې ملګری ملتونه په افغانستان کې خپل استازیتوب ان دلیګیشن یا آیات لري خو دوی مکلف کی چې د افغانستان قوانین ته او حاکمیت ته احترام وکړي. په دې اساس زه به تاسو کوم چې مهمترین شی چې اوس افغانستان ته ډیر مهم دی هغه یو حقوقي چوکاټ. دلته یو ترم شته وایي چې حقوق سیاست ته مشروعیت ورکوي. حقوق چې سیاست ته مشروعیت ورکوي چې سره کوم ورکوي چې باید اساسي قانون موجود وي. کله چې یو هیواد کې اساسي قانون موجود وي په هغه کې عناصر مؤلفه د قدرت کاغه قضایی دي کاغه اجرایی دي کاغه مقننه وی تشریح شوی وی بیا دی هغه پسان کې متممه قوانین موجود وی نو طبیعی ده چې هغه حکومت چې جوړیږي هغه سیاسي ساختار چې جوړیږي او دولت چې چلیږي بیا دوی هر یو په خپل وظایف باندې د قوانینو په چوکاټ عمل کوي. موجوده حالت دغه شی نه کوي. موجوده حالت د یو حالت چې پراست کی یو شخص دی هغه ته یو دینی مرتبه او موقعیت ورکړل شوی ده او د اکونزوریان چې دوی قدرت لري قدرت تلاش کوي دوی هم د هغه شخص د دینی وجوهات او معتقداتو پر بنسټ باور لري او هغه ته ژمن دي او دغه اوامر او نهي د دوی نه دغه نه حمایت کوي. نو د پر اساس موږ نشو کېدای چې افغانستان اوس د نور دنیا سره په سیاله توګه یعنی ولیدل شي. د دې د دې په چوکات کې باید موږ تاسو دغه مسله حل کړو چې اول باید دلته یو قانوني چوکات برابر شي. کله چې عموم پراخ بنسټ یا هم شمول حکومت وایو هغه داسې حکومت بنه ای لکه هغه چې د بون په توافقاتو کې رامنځته شو او په جنگ سالاران راغی او هر یو کوشش وکاو چې د خپل پګټه د قدرت نه سوء استفاده وکړي. په دغه حالت کې یو فرصت افغانستان ته برابر شوی ده. الحمدلله امنیت تر ډېره کچه پورې اوس تامین ده. د سیو د جنگ سالاران کوم دغه قوت نشته چې د موجوده حالت په قوت په مقابل کې نظام په مقابل کې ودرېږي. خو د خلکو نارضایتي سته، تاوتریخواله سته، ناملایمات سته، حقوقي مسائل تر پخو لاندې کیږي، قانون اساسي موجود نه ده، بین المللي مشروعیت موجود نه لري، خلک شکایتونه لري، د خلکو روزګار ډیر خراب دي. تقریبا د اخرنۍ گزارشات دا ښیي چې نونس میلیونه، نونس اشاره او میلیونه د افغانان، افغانان ټول د باندې محتاج دي چې باید دوی سره مرسته وسی. بشری کومکونه اوس تقریبا تیر په ایستو غراوان دي. ملګرو ملتونه خپل بودیجوي مشکل لري، امریکا خپل بشری کومکونه درئی. نو دې په اساس افغانستان باید یو ځان ته تکان ورکی، او دا تکان ورکول د دې اساسی مخابره دی چې دلته داسې یو نظام جوړ شي د افغانانو په مشارکت سره، د سالم افغانانو، د صادق افغانانو، د متحد افغانانو په شمول سره، چې نه افغانستان سیال وګرځول شي او زمینه برابر شي چې افغانان یو بل په قدرت کې وګوري، په اداره کې وګوري، په سیاست کې وګوري، په کار کې وګوري، په ټولنه کې وګوري، یو بل ته احترام وکړي، او د دې په څنګ کې موږ یو ملي ریکانسلیشن، یو ملي مصالحه ته، هغه واقعي ملي مصالحه ته چې زیاتی د دین نه موږ ابزاري توګه استفاده ونکو، یو افغان بل افغان نور به ونه وژني. د دې په اتهام باندې چې ته کافر یې، ته غربیانو سره کار کړی، ته جمهوریت یې، ته د تنظیم یې، افغانان دغه یو حرکت هم ضرورت لري چې د پراخ بنسټ حکومت یو مخه باید دا هم وي.
ډیره مننه استاد. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریج په دغو وروستیو خبرو کې د نجونو او ښځو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړی دی. موږ پوهیږو چې دا څلور کاله کېږي، تقریبا درې نیم څلور کاله چې په لږهاو نجونې له پوهنتونونو او ثانوي زده کړو محرومې دي. اغلی کډوخیل، څه فکر کوي چې د بشري حقوقو مسأله اوس مهال په نړیوالو مراوداتو او مناسباتو کې څومره اهمیت لري؟ اغلی کډوخیل
معلومدار، بله معلومدار، د بشر حقوقو په مختلفو برخو کې، په مختلفو کنوانسیونونو کې او په اعلامیه د حقوق بشر کې خوندي شوي دي، او هغه ملکونه چې وضعیت لري باید دا تعهد یا هوډ ولري چې هغه رعایت کوي په خپل قوانینو کې پلي کړي، او د هغو کنوانسیونو مطابق مثلا خپل وګړو سره برخورد وکړي. زده کړه خو نه تنها چې په منلي اسنادو کې معتبره ګڼل شوې ده، بلکې زده کړه حق خو بشر ته زمونږ اسلام ورکړی ده. نو د اقرا مطابق چې باید ولولا او فکر وکاوه، یا نو دا خو د نرو د ښځو لپاره ده، او د زده کړو لپاره خو په دین کې ډېر تاکید شوی دی. نو دا خو په هیڅ صورت دا بهانه نشي کېدلی چې فکر کوي چې زده کړه صرف یو غربي پدیده ده او یو ارزښت ده او غربیان نه غواړي، بلکې دا ارزښت او دا حق اسلام ورکړی چې غربیان د بشر له همدغه اسلام نه په اسلام نقل کړی او الهام ورڅخه اخیستل شوی دی. نو سرمشید ملل متحده مسئولیت لري چې د دې یادونه وکړي، د غفاس لپاستاري وکړي، حراست د ټولو مسائلو څخه وکړي او د دې یادونه وکړي. اما مهمه دا ده چې هغه څوک چې ځان حاکم ګڼي او اکمن ګڼي، خو مسئولیت لري د وګړو په وړاندې، او زده کړه خو د هر انسان حق دی. یو بې تعلیم انسان په دوه شکل ته عبادت نشي کولی، او دا کوم ځای کې راغلی دی؟ په قرآن کې شته صرف دینی علوم زده کړي، او کله هم مثلا نورو علومو ته مخه مه کوي، بلکې تشویق کوي چې مثلا تاسو لاړ شئ او زده کړې وکړئ. په هر څه ته اشاره شوې ده په قرآن کې. نو دا خو دې په علم باندې کېږي. نو زه فکر کوم چې که طالبان همیشه له دې نه سترګې پټوي او وایي چې تر امر رسانی ده، یو بهانه ده چې دوی اصلا طرفدار د دې نه دي چې نجونې زده کړې وکړي، او د دې لپاره قطعي نه وایي چې دا حرام ده یا نه غواړو، ځکه چې د شدید عکس العمل نه ډارېږي له متحد نه نیولې تر نورو بینالمللي سازمانونو. نو ځکه وایي چې تر بل وخته پورې باندې او د ملل متحد مسؤلیت ده چې بار بار دوی ته یادونه وکړي او په دې باندې فشارونه راوړي تر څو پورې مکاتب.
ډیره مننه اغلی کډوخیل. ډاکټر صاحب مختار، څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو دغه فشارونه به د ښځو او نجونو د حقوقو پر رعایت کې څومره مؤثر تمام شي افغانستان کې؟
زما په فکر دا خو خپل اثر لري، او غټ اثر بدوي چې کوم تړون چې طالبانو د امریکایانو سره کړی، هغه معاهده ته باید طالبان حاضر شي. طالبان باید ملی میکانیزم ته په درنو سترګو وګوري. تر هغه وخت پرې چې طالب دا ونه مني چې د جغرافیه یوازې د دوی نه دی، بلکې د ټولو افغانانو دی، فکر نه کوم چې افغانستان د انزوا نه ووسی. او نړۍ کې ګوري ورس پر از هم په اروپا کې او په امریکا کې د طالبانو پر ضد جهتونه پیدا کیږي او هر افغان د طالب سره د طالب د پالیسی او ستراتیژي او عمل په نتیجه کې ورسره مخالفت پیدا کوي. په دې لحاظ طالب نه زموږ غوښتنه دا ده چې کله ته که غواړې چې خپل بقا ومومي، بقا دې دا ده چې د خپل ملت ټول هغه مشروع حقوق ته غاړه کېږدې کوم چې خدای، انسانیت او تاریخ ورکړی. د مثال په توګه تاسو ته وایم، که طالبان غواړي چې ګاونډیانو سره او د ګاونډیانو په مقابل کې خپلواک پاتې شي، غورا دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون دې خلاص کړي. که غواړي چې په نورو باندې موافق سي د افغانستان ټول کدرونه دې جذب کړي، دا داسې نه شي کېدلی چې تاسو وایي په جمهوریت کې ټول جمهوریت خلک بیکار خلک نه وو. مونږ د یو څو لنډغار یو څو کسان چې هغه په میلیونونه ډالر وتښتول، هغه دې د افغانستان استازیتوب نه کول او نه یې کوي. هغه دې د پیسو لپاره راغلي وو، د پردیو استخباراتو لپاره کار کول او پردی اوس هم د حاکمان دي. که طالب غواړي چې ځان پردی ونه شي، د افغانستان ملت غږ ته او احترام وګوري، نو اوس که ته د نجونو ښوونځی او د نجونو ښوونځی تړې، خپل نړیوال سیاست نه معلومې، قانون اساسي نه جوړې، هدف دا دی چې دا خود پردیو ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده. تاسو وګورئ چې یو خپلواک او پر خپلو پښو ولاړ افغانستان کولی شي د ګاونډیانو سره ښه سیال شي. دا په هغه صورت کې کیږي چې طالبان دې دغه ملت د خپل ملت په څیر وګڼي. تاسو ونیل چې سورځ د مخه ندیم د طالبانو یو مسؤول وزیر ویل چې د نجونو ښوونځی په حق له اماس چې امرسانی شوی پښتنه تر امرسانی بندې. تاسو حق لرئ چې حتی د نجونو د تعلیم په حق له پښتنه وکړي. پښتنه مدادي کله چې موږ بار بار دا وایو، طالبانو ته یو لاره پاتې دي، یا به ملی اجماع ته غاړه کیدی یا به نور هم نړیوال انزوا ته ځي، او نړیوال انزوا د طالب نظام به ورس متلاشي کوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. استاد رامیسپور، تاسو څه فکر کوئ چې د نجونو او د ښځو د حقوق مسلې د افغانستان په اوسنۍ انزوا کې څومره ونډه اخیستې ده او څومره توان ورته رسولی د افغانستان ولسته او حاکمیت ته؟ هم
ګوري د نجونو مسله دا دی د افغانستان د نیم په دې معنی چې 50% د افغانستان نفوس ته چې وګورو، دوی انجلکیان دي، دوی زنانه دي، د مونږ خویندې دي، د مونږ مور دي. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو غټ کمیت چې نن سبا دغسې ستونزو سره مخامخ دي، د دوی حق تر پښو لاندې سوی دي، د دوی مشروع اسلامي او بشري او ذاتي حق د دوی نه سلب شوی دي، بدون د کوم مبرر، بدون د کوم دلیل او توجیه، شرعي توجیه یا قانوني توجیه یا فرهنګي توجیه. نو د په اساس معلومدار ده چې دنیا په دغه تیرو څلورو کلونو کې هره ورځ ناری وهلي دي، اعلامي خبره کړي دي، خپل نگرانی وړاندې کړي دي، او موجوده حاکمیت ته، طالبانو مشرتابه ته، د طالبانو چارواکو ته دا مسله مطرح کړي چې تاسو باید د ښځو حقوق ته احترام وکړي، د دوی ته زمینی بیرته برابر شي چې دوی کار وکړي، دوی تعلیم وکړي، خصوصا د زده کړې مسله. او د زده کړې په څنګ هغه اجتماعي نور ضرورت چې دوی ته ضرور دي، د خدماتو مسایل دي، دوی ته د کار د زمینو برابرول دي. زده کړې نه ده، بلکې باید نور د دوی حقوق هم په نظر کې ونیول شي، ځکه چې څومره زده کړې اوس په معلوماتو کې د دوی د اجتماعي مسله هم باید په نظر کې ونیول شي. متاسفانه چې دوی نه دی اوریدلی دي تر اوسه، او هیله دوی متاسف چې بالاخره په دغه واقعیتونو باندې ځان پوه کړي او د افغانستان اکثریت خاموش توقعاتو باندې دوی باید ځیر شي.
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور. رابسو د بس عنوان ته د خبرونې تقریبا 15 دقیقې یا کمې پاتې دي. لیوخوا ملګری ملتونه په افغانستان کې د ټول شمول حکومت په تشکیل ټینګار کوي، بلخوا طالبان وایي چې د موږ حکومت ټول شمول ده او داخلي مسله ده. اغلی کړوخیل، دغه بند موقف نه د وتلو لپاره د تاسو نظر که په لنډو کې راته ووایي مهرباني.
زه فکر کوم چې د لپاره چې افغانستان د اوسنۍ انزوا څخه د طالبان حکومت په راتلونکي کې، یا د افغانستان حکومت بیا په رسمیت وپېژني، یوازینۍ لاره دا ده چې طالبان باید افغان ولس سره کښېني او ټول شمولي حکومت هغه څوک چې نور افغانان هم چې طالب نوی دی دوی د مفکورې دی دوی د ډلې دی دوی تحریک دی دوی په جهاد کې شامل کسان نوی هغه سیستم ته داخله شي نظر خپل وړتیا صداقت اهلیت باندې تر څو پورې واقعي ټول شموله حکومت رامنځته شي او راتلونکي بیا انتخابات وشي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب مختار، ستاسو وړاندیز د دغه بند دری څخه د وتلو لپاره، طالبان وایي د موږ حکومت ټول شموله ده او دا داخلي مسله ده، ملګری ملتونه د ټول شموله حکومت په تشکیل ټینګار کوي، مهرباني.
د طالبانو حکومت ټول شموله حکومت نه دی، د طالبانو حکومت د طالبانو حکومت دی. د افغانستان د اوس اکثریت ملت استازي توپ نشي کولی. طالبانو وړاندیز چې د نړیوال انزوا نه وزي، غوره مهمه اساسي او بنیادی لار ده چې یو ستره اجماع ته دی غاړه کیشتي، یو ستره لویه جرګه د افغانستان کې وغواړي او د نړیوال انزوا نه وتل اول تر ټولو مهم دا دی چې طالبان دې خپل ملت ته خپل مشروعیت واخلي.
ډیر مننه.
هغه وخت ته چې دې خپل مشروعیت دې خپل ملت نه نی اخیستلې، طالبان به د نړیوال انزوا نه هیڅ کله نه وځي. ستاره طالبان لپاره مفید دی چې ستاره لویه جرګه د افغانستان د افغانانو د دود او دستور او د ارزښتونو او باورونو پر وړاندې کې وګواړي او دا دې د دوی پقاله لپاره هم مؤثر او مفید.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. استاد رامسپور، ستاسو وړاندیز لدغه بند درې څخه دی وتلو لپاره، مهرباني. په لاندو کې کراته وای.
گزار مرحله باید پیل شي. بین المللي ټولنې باید خپل وند ادا کړي. یو ان او نور بین المللي ټولنې طالبان باید واقعي دین وګرځول شي. شرایط ته په واقعیت سره باید.
استاد تاسو غږ قطع سو. استاد رامسپور، استاد د تاسو ټلیفون په لاندې جملو کې کوو، وايي مخکې جملې مقطع شوې. استاد رامسپور، مهرباني.
ما اول شي گزار مرحله باید پیل شي. بین المللي ټولنې باید خپل وند ادا کړي. طالبان باید واقعي بین شي. د افغانستان دیاسپورا، مدني ټولنې، اکاډمیک، قومي مشران او سیاسون باید یو موټی شي او په دغه ډګر کې
رامخکې شي. ډیره ډیره مننه درنو اوریدونکو. د ازادۍ په سپو کې د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. زه لخپلو ګرانو میلمنو په کاناډا کې د افغانستان په خاني سفیر او د ولسی جرګې غړي اغلی شنګي کډوخیل، د بشري حقوقو څیړونکو او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامسپور او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار څخه مننه کوم. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونې تاسو په مهربان خدای سپارم. خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.
زے پہ جڑا تو رش پاشا.